د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل شوه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC وایي افغانستان ته به خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکان خلق تشویقی دی ته سره سي ان تاغه ټول شان زربایسي ستونزه لام حل نسی او لا پاتې وي.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وایي لته رو څو میاشتو رئیس تنخواه نه دی اخیسته.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ماش نه دی اخیسته. زه حیران یم چې چا ته ولاړ شو.
دغه راز خلک له طالبانو ځینې نورې غوښتنې هم لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په خپ طریقه خدمت وکړي.
نن دوشنبه ده د وګي اسن بولې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د میلادي اګست میاشتې له درويشته میاشتې سره برابر ده. خبرونه لومړۍ د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسله وال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی شامل دی. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تېرو 2 ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د متحدانو په وزیر الوتکو کې استل شوی دی. بایدن ویل دغه پروسه بجلا چټک کړی او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی و غزوی تر څو له دې هېواد ټولو امریکایي نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه و ایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې لرنوي یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتلی دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ اندېښنه لري. د اوکراینی پوځي الوتکه پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولبیا په امبورسپل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبر اعلان ته وویل چې په دې کسانو کې یو دیش د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې یو دیرش تنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسېدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلېرشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په موقت ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري آژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار یې وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دوو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بې رحمیو په وړاندې کړې ده. له بلې خوا طالبان وایي وسلوالې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموک ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنگتن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپلان د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.28. هرات کې اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 24.8. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.26. کندهار کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 1.22. او بلخ جغبات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.23 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز پر خپلو غړو اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست بده وید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوهمه خبره، خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې. طالبانو وایي ځبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي، خو امریکایانو خلکو ته ویلي چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼه ګوڼې له امله د وو ملکي کسانو وژل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د برېټانیا پوځ له قول لیکلي چې دغه کسان د زیاتې ګڼه ګوڼې له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د هوایی ډګر ته د عیشتل خطر بل ګواښتی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپلو وګړو او همداراز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایی ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایل ویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیري د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، او چون اته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقې دي د زراسي دغه ټول شان زربایسي ستونزې لا هم حل نسی او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړی چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بیرته دېخوا راځي د دېغو دپاره زمینه شته. د ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی دسې د دې هڅول کوي چې خلک لاړ شي هلته.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تېره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي وو چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابېدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 20 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې 3% مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ سي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنګیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره اموخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودې، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په 2 نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو، تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتی سکل برتانیا ته ورلغړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحدو ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره یې کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی اووه ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې تنخواوې نه دي اخیستې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډېر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمېر ملکي مامورین وایي چې دوی له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه ده:
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم، دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
میرمن تخمینه چې شپږ بچې لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور وازنه نفقې برابرون کیده. د دولت دغه مامورین وسلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکون کیده د حمله ورته ستونزې شکایت لري:
زمون خوختنه دا ده چې زمون ماشونه باید راکړل سي. مخبل د میاشتو ماشونه نه اخیسته. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوې ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زمون حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون ماښام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکي مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. سلام اخ رحمان د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. وړاندې چې طالبان سره سره د افغانستان پیدا شي چې هغه دې د امنیت پټینګ او لکه کوشش وکړي. کومه د سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت د شو حکومت په یو خدای برقرار ساتي، همیشه د امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بله سلام علیکم. شردل خان شردلی د نمرحار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د امارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپله طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوخه د مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ارویس اخلاقی امن هلمند والا تاسو ته پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارته نه شي کولی، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم همدا غوښتنه ده چې نور باید نور بورې جمعیت لمن ونه وهي او د طالبانو سره هم باید دوی ته ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ډېر خلاص شي، هټۍ باید ډېر خلاص شي، دلته باید دوی غم ضرور وخوړل شي، بله دا چې باید تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر غوړېدو ده او دا رنجرې د هر څوک چې او هر کس ناست وي وروره د هغې معلوم نه وي، باید دوی مخنیوي وشي. طالب مشران په خصوصي توګه غوښتنه لرو چې دوی مخنیوی دې وکړي. مننه له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین یوې پوځي الوتکې پرون یکشنبې د لسګونو افغانانو په ګډون 83 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. په دې ډله کې 10 تنه اوکراینیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1 شمېر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د طالبانو د مخالفې وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسله وال جګړې ته چمتو دي. د بلې خوا طالبان وایي وسله والې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. مرکل پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
دا ژوند رنگونه.
زمالک عبدالباقیم د کوچی صدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته، څنګه تاسو اوبه لرئ کنه لرئ؟
موږ بيخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ، حتی موږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبه وړي کوروت.
د څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او درس کلو اوبه د کار اوبه دلکه مکوي؟
بس دا چې خدای ورکړي نو تا د ما د کور نه وړیول زه درته په خپل واټس اپ کې د کلو بوشکې خیمه چې یو کور ته راځي او ډکۍ وړي، نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او هغه لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پلج ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولې، هم مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه اوبه ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ، هلته د خلکو هم وسنه رسیږي ځکه للمي غنم سکاله چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی او هغې 10 بوجۍ غنم ورته کړي، نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایلې به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده کنه نور خو څوک نشته چې غم دي وخوري.
یعنې تاسو هم نور لاستر سره کېناستی دی؟
مجبور یې، نو څوک هیڅ وس هم نه رسیږي. رزوم کاغذ پراني ده چې کوي کاغذ پراني وکړه خلاص.
څه پیغام لري؟ څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلي غم دي وخوري، او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار.
دا د ژوند رنګونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. زه نوري اسنوري تاسو اجازه غواړم بل خبرونه